پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو د غونډې وروستی حال درکو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سر اعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي 208 عامه تاسیسات د روسیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي؟ حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بے ضائع شی ورا شکولی
کورونه را د وسو بنانو شی دان کی مدر لو د زمين مدر لو د کنو ای زقاو د خاشو کیدای
په کابل کې شمیر د جګړو زیاتې دوته اندیشمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان پورانولو کې ښکیل دي د دوی ښکار ګرځیدلې یو منګه
تر وی بچي یو شمیر نور مطالب هم لا سجر اډو او دل شي. خو لمړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بریتونی ولسوي. په جرمني کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر اتیا واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی رد کړی. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بلخو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استازي مرستيال رامیز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیونو ډالرو په اندازه د مرستو غوښتنه سوي و چې تر دې دمه 450 میلیونه ټولسي او پاتې نوري هم باید ټولسي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هرڅه له چیلنجونو ډک دي چې کووید-19 ناروغي دغه چارې لا پسې سختې کړې دي. د بامیان والی وایي سیغان ولسوالۍ له وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زهیر نن جمعه رسنوي ته ویلي دغه ولسوالۍ تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوی وو په نتیجه کې نن سهار د ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شو. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبه او سېشنبه په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي راډیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو در راټولېدو پر سهار بمباری شوې چې په نتیجه کې دیار لس طالب جنگیالي وژل شوی او ګڼ کسان یې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکبل د مړو شمیر لښ تلر یو اتیا ته زیات شو. د جرمني آر ډی ای ټلویزیونی شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمني کې په ډلیز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان تری تم دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبري وکړه.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیته نسو ګڼلی. دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وی هیواد به در روانې میاشتې له پیله د کورونا ضد واکسین د درېمې ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکونکو ته جبري سي. اوربان دولتي راډیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې له مخې خلک اړوي چې د کوم واکسین درېم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کیږي. د هنګری د 9 میلیونه او اته لکه وګړو له ډلې 5 میلیونه او 5 لکو کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګول ولیدا. لدې سره حکومت هغه هدف تر رسیدلې چې د دې میاشتې په لومړیو کې ټاکلې وو. او د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږ کال درې نړیوالې اتلولې د فرانسې آزاد سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلې او په اولمپیک کې د سرو زرو مډال واخلي. د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلې دي. پرون داسې راپورونه خبره شوې وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابطو او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې وشي. د افغانستان د حکومت و چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونې په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړي ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبري به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وزنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نری خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمې اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شو د دې وینا له جزئیاتو و مهم خبر کړو. جمهور ریاست وای نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکو افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي. خو وای دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمه هیوادونه اندیشمن کړی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې باید افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمه ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان په سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې لخپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤل نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ یو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سه‌شنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ارزمون لمخي په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 268 عامه تاسیسات جوړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکونکي له خپل ځایونو بې ځای شوي او 14,000 خلک له ملکي خدماتو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان د ادبي او عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکونکو یې غواړي چې خپل دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یا نه یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه په افغانستان کې د نهه ویشت ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون
د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې د دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښه شوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي، د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالرو په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغیز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه رسیدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړي چې له جملې 15000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکار مؤسساتو په مرسته رسول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
دروازه په ماجد فزام سوتړي هغه هته نن کې دروازه سوتړي.
ایواز بیبي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو لامل را بیا ځای سوي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې شهر ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره سلري. ایواز بیبي وایي څو میاشتې کېږي چې شهر ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلور چې وخلې ته وا چې یاد کړی دا والا کلور یاد ور والا کلور یا والا دغه مثال ورو چې په کندواله کې سان نه گا نه بل په کندواله نه نه تل اره راز مرته ولر دي بارتي بارتي کریرا کی بارتي کریرا کی بارتي کریرا څلو کور په وخت نه 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 وتی. دا خدای به کر رسول وای دا نو خمر سره دی یاد خپل ملک راته سم کی یاد دلته زایرا کی چې موږ خپل سر څخه پنا کورونه را لوسول زبانانو شي دان څو کی مدر له زمن مدر له د نوې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونې چې د عجیب اوبک نن د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټوک ټوک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروي پر مهال د مرستېجمنو ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غو مشکل دی چې زموږ کولای سروي نه وسخه زموږ سره کومک نه دي سوي دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مومنان دي زه خپل کوم دي نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ هم دغه سي به د مسكين علم غوډر نه اوري نو خو به چې موږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بي ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بي ځای سوي کورونی ستنې سوي، خو په نور ولسوالۍ کې د وروستي جګړو له امله زیات شمېر کورونی بي ځای سوي چې د روغتیا پوشاک خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا لستون سره مخامخ دي.
د ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې ورسره دغه څخه چې د سیمې کې ایستاغه شرکت سوي مینونه وېستل سول یو شمېر کسان خپل کورونه ترګرځېدل دي. ولې متاسفانه ورستوي جګړو د یو شمېر نور ولسوالۍ څخه کسان کډوار کړ په ځنګړې توګه میوان څخه جړې څخه یو شمېر نور ولسوالۍ څخه شهر ته راغله. توه وې تر اوسه پرې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېر ستونزې لري. هوا ګرمه سوي ده د بلې خوا څخه د کورونا ناور ناروغي هم په پلوړه کچه باندې پدریم دور کې د عملري نو دا هغه ستونزې چې موږ په پاړه باندې چې تشويش لرو چې متاسفانه موجود دي د دې ترڅنګ د مسکن ستونزې د دوی لپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازم ده په هغه کچه باندې غوي د پاره نه دي مسایل سوي
په اني باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په دې وروستیو کې د کندهار په وو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمیر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تیرو شپږ میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15,000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بیزنسي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15,000 کورنۍ وته کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول هغه ته مختلف نوم مرستې رسیدلې د دغه داخلي بیزنسي کورنیو هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد غیر غذایي مواد موقت سرپناه یا خیمه هم در از نقدی پیسې شامل دي خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقدی 5000 کورنۍ سره تر دغه مو پوری د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړی دا یوازې د اصرار حالت د پاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسطه کورنۍ د پاره وسنه کوي متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ولسوالیو کې وغځیدله او موږ هغه شمیر کورنۍ ته چې د نن څخه 15 میاشتې وړاندې مرستې رسولې متاسفانه هغه د بیا ځل د پاره مرستې ضرورت
چارواکي وايي په کندهار کې د جګړو لامل به ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمیر هغه به ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ور سره د مرستو مسولیت لري او هغه به ځای سوي کورنۍ چې کندهار شهر تر به ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندوی موسساتو په غاړه دی
ژوند
ترې کښه پولیس او جوړسوي
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمیر خلکو لدی هواده کډه کول تم لا تړلې ده هر ورځ لسکونه کسان په کابل کې د پاسپورت ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي خو یو ډیر شمیر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان اوسي کسان د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمیر نشته خو د وزارت وایي په ورځنی ډول نشي زرتنه د افغانستان له پولو اوړي هغه بیا د افغانستان گاونډیانو لالوړاندی د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده خو له دې ډلې یوازې تاجکستان زرتنو افغانانو ته پناه ورکړې ده په دې راپور کې له افغانستان د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې
یمار یوبی کابل کې اوسېږي خو د جګړې پر اخېدو او د طالبانو له خوا د سیمونېولو اندېښمن کړي او غواړي خپل کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان پورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلې یو مونږه شکر دې اقتصادي ستونزه نه لرو چې هغه نه ستونزه چې زمونږ د هغه ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر ده
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل پرېږدي که څه هم هغه غواړي د قانوني لارې کډوال شي خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي خو پر مخ یې د نورو هیوادونو پولې تړلې دي تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو هم دا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني خو دوی کې یوازې تاجکستان زر تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې ماشومان او ډېرو مرد لرونکي دي خله تاجکستان پرته ازبکستان ترکمنستان ایران او ان پاکستان د نامنې رکبل د ورکړکیدونکو افغان کډوالو پاړان دیخ نه خودلې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر شیخ رشید وایي هیواد چمتونه د چنور افغان کډوالو منی او حالت د میشتي دو ځای ورکړي شیخ رشید د جولای پښپګم لډان رسمانه سره مرکه کې وویل حکومت پریکړه کړې چې خپل پوله پاک کډوالو ته نه پرانیسي هغه زیاته کړي ک په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورن کرخې ته نږدې به د هوایي لپاره کم جوړیږي، خو اجازه به ور نه کړي چې کډوال د پاکستان ښارونو ته ننوځي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې ګوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولس جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسؤول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې زر تنه افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل
غیر قانونی ډول د کډه کوونکو شمیرین نه لرو، خو په متوسط ډول ایران او پاکستان ته په منځنۍ ډول د زرو تنو د تګ راتک شمیري لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لا وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمني، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نورو یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې تر خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هیڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه یې ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هیواد پانګه بولي او په کډوالۍ یې اندېښنه ښایي. کابل میشته نورالله وایي
د سرمایې د لیک ترڅنګ ځوانان هم د زموږ له هیواد څخه مخ په تیښته دي نورو هیوادونو کې، غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستانه کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هیوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
تاسو له پیغامونو
افغانستان کی ام باید دولت دې په پاملرنه او کې باید دا تورې خنست په شکې استعمال نه خپل شخص نظر وکړي. وسلام.
د نیر هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د نوځي په ګلدین چا سره تماسمه د منګه درڅان ځای چې زمونږ د لالپور په ساحه کې د حقي سیمه یا د پاکستان سره حقي سیمه د سفروس کلی لیکوالان غړي دولت را لګړي کو هم ځکه دولت را لګړي چې د خلکو له کومي ورته ویل د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې د وړي د دې او فشار یې ساري نه د شینه په دیسه په کله کې به دیسه ولا کوي دا د وړي موسم دی دا حقي سیمه دی د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازي دی دلکه په پاکستان کې چې په سات کې کومه ګرمۍ ده دا شان دي دل ټول له سره کې ګرمۍ دی چې څه ده هغه نه د سولر په څه ولګي دل نه د بیتانو په څه ولګي نه د خپل صفو نه د ار کنډیشن دی یو شي په څه مونږ لګي دل برازیل کل کی دی پارٹی د کی خپل تن خاجان زمون کوم ملي خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په څنګه څنګه راغلي دي په افغانستان څومره کومه کونه وشول خو غریب په کی دا ونه رس وسلام ګل دی څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. ما نوم احمد زید زابل په ټولو ادارو کې هغه سي د صحت کې نور مشتاق ټول وایسته والا نه نوتلې دي هیڅ چاته ځای نه ورکړی مې ورکړی ټول وایسته والا دي ډېر موږ د دولت صدا خوایسته چې دا په لټونه وکی په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده. هیڅوک نشي وکولای شي وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې د کار وکړي که د صحت وخت که د موسسات که د کنور بخشونه د کول غریب ګر جواری شوبیا تار ورځو خو چا غږ نه دا ورېدلې وصلا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې پونم نړیوال کانفرنس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خبر شوی د ارګ په فیسبوک پانه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او سر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خبر شوی دی چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی به خواته د میز ناستې بل لور ته د پاکستان سر اعظم عمران خان دی او همدارس په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاری خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه لري خبره شوی دولس بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال امر الله صالح ورستۍ څرګندونه چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداري ورکړي رات کړي د جمهوریت ریاست مرستیال امر الله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پاوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداري ورکړي دي ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخته اړتیا لري د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استاذ مرستيال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک خبرلانه توکړه د بامیان والی وای سیغان ولسوالی د وسلولو طالبانو نن سهار بیرته ونیول سو بل خو د بامیان د والی مرستيال ویلي چې کوهمرد ولسوالی هم بیرته ونیول سوی ده د بدخشان ولایت چارواکی وی په شهدا ولسوالی کې د هوایي ځواک د تیر ماښام په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي د شهدا ولسوال وی په پیښه کې ډیر لس طالبان وژل سوي او څو تنه چپیان دي د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکابل د مړو شمیر لښت لږه یو اتیا ته زیات شو د جرمني ای ار ډی ټلویزیونی شبکې راپور ورکړی چې د پتیرو څو کرونی کې په جرمني کې په ډلیز ډول د خلکو دمړینی تر ټولو لوړ شمیر دی د هنګری صدر اعظم وی هواد به در روان میاشتې لپاره د کورونا ضد واکسین د دریم ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی او د نړۍ د چنس لومړی نمبر لوبغاړي نوواک جوکوویچ ویلی چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي د جاپان په توکیو کې د اولمپیک لوبي د جولای میاشتې له 23 نیټې پیلېږي او د اگست پر 8مه پای ته رسیږي
دا سجرډو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره و زه احمد شیبر او تخنیکی همکار طاهر روشن له تاسو اجازه غواړو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام شریف نظر وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی اگر شنیده باشید روز یک شنبه در برنامه صحت یا روغتیا موضوع بحث ما مبارزه با کرونا و تطبیق واکسین و همچنان آگاهی عامه بود و مهمانای محترم ما معلومات مفید را در آن برنامه ارائه نمودند به طور مثال دکتر صیب همایون لودین چنین گفتند
ډیره مننه زه غواړم چې په مقدمه کې دومره ویم خواړه عمدتا درې غټي وظیفې لري چې دې وظیفو په نظر کې نیولو سره موږ کولای شو د کورونا په اړه هم به د دې خوړو اهمیت تشریح کړو خوړه لومړی دا چې بدن ته انرژي ورکوي تر څو روزمره کوم فعالیتونه چې موږ کوو خبرې کوو په لارزو درس یادو یا نور هغه فعالیتونه چې ورزش دي د ټول لپاره انرژي تهیه کوي او دای وظیفه ده دغه وظیفه د خوړو دا چې بدن ته وده ورکوي نمو ورکوي انکشاف ورکوي ترمیم ورکوي او هغه حجرات تخریبيږي هغه ترمیمي او تعمیر یا لویا یا وده ورکوي لکه زمونږ د هډوکی یا ماشومان چې غټیږي وده کوي یا یو وخت خبرې نه کوي د خبرو راځي بیا پس دکړه راځي دا ټول انکشاف دی او همدارنګه وده د خوړو وظیفه دا ده چې دغه هم دا کار وکړي درېمه او تر ټولو مهمه وظیفه چې اکثره د خوړو په وخت کې زمونږ د خلکو بالخصه د افغانانو د ذهن نه دا خبره وزي هغه دا ده چې د میکروبونو مقابله کوي د میکروب او ناروغۍ او مقابل کې د بدن معافیت لري او بدن نه پرېږدي هغه ناروغۍ هغه میکروبونه هغه وایروسونه چې په چاپیریال کې پراته دي هغه په بدن حمله وکړي او د حملې نه وروسته ناروغ شي باوجود دي چې دا میکروبونه او وایروسونه بار بار حمله کوي خو هغه څوک چې خواړه خوري چې خواړه به موږ وروسته تشریح کوو هغه خلک نه ناروغه کیږي او که ناروغه شي نه شدید کیږي او نه روغتونه پوری نه رسول کیږي بلکې روغ پات کیږي نو دغه درې عمده وظیفه د خوړو کمن په نظر کې ونیسو اخیری وظیفه تر ټولو مهمه امدادا چې د کورونا په حالات کې هم هغه څوک چې نارمل دي او په کورونا نه دي اخته شوی هغه لپاره هم موږ مناسبه خوړو تشریح کوو عام ډول خلسي هي خوړو یادای خو زه به دا صحیح خوړو په دوه لفظو کې تشریح کوم چې یو ته متوازن خوړو وي یعنی څومره چې یو انسان ضرورت ته لري هغه مره باید واخلي او دوی متنوع خوړو دي چې بیلابیل خوړو څخه استفاده وکړي تر څو بیلابیل د ارتیا ور غذایی مواد انسان ته ورسیږي او د کورونا په ناروغي اول اخته نشي او کله چې یو انسان اخته شو د دې د وجود قوت دومره لوړ وي چې دا چپه د انسان او د دې بدن قوی وساتي.
ډاکټر صاحب احمدزی، مسئله مقاومت بدن یک قسمت عمدهش مسئله غذای صحی و درست خوردن هست. او را ډاکټر صاحب لودین تشریح کردن در پالی از یکی از مسائل بسیار عمده بخل مسئله پاکی و از این قبیل مسائل دست شستن اینا بسیار زیاد مهم است و در پالیش مسئله واکسین در افغانستان میگن که به واکسین یک نوع تبلیغات سو موجود است، بسیاری ها نمیخواین واکسین شمن. حالا رشته سخن به شما مسپارم، چیزای عمده و اساسی را که میخواین در مقدمه توجه جلب کنین بفرمایید دکتر صاحب احمدزی.
ډیر ډیر مننه نظر صاحب. دا چې ټول په دې پوهیږو چې کرونا یو وایرسي آفت ده، په تبابت کې وایرس اساسي تداوی نه لري، بلکې دی وایرس هغه تداوی چې دغه د وقایوي لارې دي چې د وقایې پر اساس باندې باید یو څوک دغه وایرس د شر څخه ځان وساتي. نو په دې اساس باندې دا باندې نن سبا ان شاء الله ټول بشر پوه شوی ده چې دغه د کرونا د وایرس څخه موږ څنګه ځان وساتو. هغه مثلا دوه متره فاصله ده، د لاسو مینځل دي، ماسک څخه استفاده ده، د وجود دفاعي سیستم پورته وړل دي، ځکه دغه کرونا وایرس چې ده په خپله په دغه د بیرونی برخه کې شهمی جوړښت لري. کله چې موږ تاسو لاسونه مینځو، دا صابون چې کړی قسمت ورسیږي هغه قسمت لایسکوي، په نتیجه کې دغه وایرس نه مینځي. بل مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسو ټولنه کې دغه د پوهاوي سطح چې دا ډیره ټیټه ده، اکثرا دغه د واکسین په خلاف باندې تبلیغ کیږي. او بل اساسي وقایوي لار د کورونا څخه د نجات همدغه واکسین ده. ټول هغه اوریدونکو چې زموږ تاسو خبره د ازادي رادیو د لارې نه اوري، زما ورته توصیه ده چې هغوی څومره زر چې کولای شي باید واکسین څخه استفاده وکړي او دغه واکسین وکړي. واکسین څه شی ده؟ واکسین په خپله د همدغه کرونا مړ میکروب ده، هغه میکروب ده چې مرض نشي جوړولی، بلکې کله چې زموږ تاسو بدن ته همدغه مړ میکروب د واکسین په شکل داخل شي، زموږ تاسو بدن بیا د اغه وروسته په بدن کې انټي باډي تشکیلوي د همدغه کرونا د وایرس په مقابل کې. بیا چې کله په هر اندازه سره چې د انټي باډي ټایټر پورته وي یا د انټي باډي لیول په وینه کې پورته راشي، په هغه اندازه باندې په آینده کې چې کله زموږ تاسو بدن ته همدغه وایرس د کورونا داخل شي، نو دغه انټي باډي وظیفه هم دغه چې همدغه د کورونا وایرس مخکې له دې نه چې مرض ایجاد کړي زموږ تاسو په بدن کې مشکل را مینځي کی، نو دغه وایرس لمینځ وړي. نو په همدې اساس باندې زما ټول هیوادوالو ته دغه توصیه ده چې څومره زر کولای شي باید واکسین وکړي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مثلا د شکر مریضان دي، یا هغه اشخاص چې هغوی عمرونه د شپېتو کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور هغه ناروغان چې هغوی مزمن امراض، که هغه د ګردو امراض وي، که هغه قلبي امراض وي، که هغه د وینې امراض وي، که هغه د پوستکي امراض وي، یعنی چې مزمن او دوامدار امراض ولري، حامله ښځې، هغه ښځې چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي، نو دغه ټول په اول قدم کې باید واکسین شي تر څو چې د اشخاصو د وجود دفاعي سیستم کمزوري وي، مخکې دې نه خدای مکر چې دغه وایرس دوی بدن ته داخل شي، مخکې دې نه چې دغه وایرس بیا نو چې کله بدن ته داخل شي دوه نه نیول تر څوارلس ورځو پورې دې وایرس دغه د انکوبیشن پیریود دی، یعنی دوره د تفریحي ده، په دغه دوه څوارلس ورځو کې مرض ایجادوي، نو د مرض 80% اشخاص چې کله د دې وایرس باندې مصاب شي د هغوی په نس باندې یا د عادي ریزه شو زکام په شکل باندې، د تبې په شکل باندې، د سړو په شکل باندې، بې اشتهایي، ضعیفي، دغه شیان رامنځته کوي. کله چې دغه وایرس بیا سږو ته داخل شي، په داخل د سږو کې هغه 15% اشخاصو په نس باندې په سږو کې د اوبو د تجمع سبب کیږي یا د پاړسوب د التهاب سبب کیږي. هغه قسمت په سږو کې چې هلته تبادله د غازاتو صورت نیسي، هغه تبادله د غازاتو مختل کیږي، نو په نتیجه کې په وینه کې د اکسیجن لیول کمیږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي. نو اکثرا د دغه 2-3% پورې مریضان بیا خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې نظر صاحب زما توصیه ټولو هیوادوالو ته ده چې هغوی د واکسین په رابطه باندې ډیر زیات جدي واوسیږي، واکسین تطبیق کړي، د خلکو منفي تبلیغاتو پسې ونه ګرځي چې دا واکسین توانونه لري، واکسین توان نه لري. سل په سل نن سبا په ټوله دنیا کې د کورونا په مقابل کې یوازینی د بیرون رفت لاره همدغه د واکسین تطبیق ده، او نور ټول هغه توصیې دي چې هغه د تاسو د راډیو د لارې نه، د نورو میډیا او د لارې نه ټول هیوادوالو ته رسیدلی دي چې فاصله باید مراعت کړي، ماسک باید استفاده وکړي، لاسونه باید متکرر ډول سره ومینځي، د وجود دفاعي سیستم باید پورته بوزي، په تجمعاتو کې باید ګډون ونه کړي. نو دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، که چیرې دغه نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله موږ تاسو کولای شو چې کورونا ته ماتې ورکړو، او زموږ تاسو هیواد لندغه وبا لندغه فتحه
په سالم ډول سره راو باسو. بسیار تشکر ډاکټر صاحب مزای. ډاکټر صاحب لودین، با اجازه تاسو شنونده عزیز فرصت میته. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
السلام علیکم، کیلی نظر صاحب تاسو او ترڅنګ محترم ډاکټر صاحبانو ته سلام کوم. امید کوم جوړ روغ وي. عبدالقار وطن دوست تیم د پروانه.
بله وطن دوست صاحب مهرباني.
ډاکټر صاحبانو ویل چې باید واکسین وسی، او واکسین خو صحیح ده چې دوايي ده، باید هر څوک یې وکړي، خو متاسفانه ده چې عزیز لری پردوسیمو کې لاسرسي نور ته کیږي، یا چې دا خلڅو کې څه پېښ نه دی ورته، او دې ترڅنګ څوک چې یا فزیکی کارونه کوي او یا سپورت کوي، دا بدن مخامت څنګه کیږي چې باید یې څه وکړي، او دې ترڅنګ کوم خوړو ته توجه وکړي، کچو کې نیولې وو سیږي تنه خلاص وي، دا څه وکړي، کوم خوړو خوري، او کچو کې نیولې نه باید چې کوم خوړو نه استفاده وکړي.
تاسو سوال مو که جواب را خوشاله بتم. بله تشکر وطن دوست. یک شنونده دیگر را میگیریم، باز جواب را میگیریم آقای قادر جلال. بله شنونده عزیز بفرمایید.
از سایل کنانه به کنان سخطا سر پتماس که امتاس دا دکتر صاحبان تا بولا ریزم که تنامان آنه گیره وران دیپاما.
والیکم کناری سیم، خوش آمدیم، بفرمین.
اللہ جو که تیتور مسلمانان در کنان در مرز نپامن که زمان دکتر صاحبان نیو پختن در سیده چی دا خو کنال به یو غرانه ما هدا خبره ولایت دی، او بیاد دیر دسی حالات هم نسی کرکی چنجی اولانی پختنه دید که دا کرونا سوم را وقت دوام که چیو انسان ودیسی زدی آزاغ تاثیرات ترسیوی میشتی یا عبتی یا دو دریو دیو پوری دوام که یو خدا پختنه دویم چی یو انسان پی اخته چی باید کم خیزاگان تا دیر مخوی که چی دا دا وجود مقاوماتی زید شی
دغه په پختنه ملاره لري. بله خب امیر دوست، سواله که گرفتیم کافی است. خی دکتر صاحب اومایل لودین، قسمت های خوراک مربوط به شماست و قسمت های تکنیکی دیگر را باز بگذاریم برای امزه صاحب. لودین صاحب اول نوبت شما بفرمایید. صاحب
زمون دوار ورونو وطن دوست صاحب او کناری صاحب چه پختنه وکړه، لوبړې زمون بدن چې دی مخکې یادونه وکړه هغه به لږ په تفصیل ویمه. د میکروب د مقاومت لپاره اول زمونږ بدن باید قوي اوسېږي. د قوت لپاره انرژیتیک خواړه یا هغه خواړه چې مونږ ته قوه راکوي هغه یا وریجي، ډوډۍ او لوګان، دا درې یا ټول هغه نشایستبات چې دینه جوړېږي، دا د بدن لپاره انرژي ورکوي، د بدن حرکت ورکوي. کله چې یو نفر تبي باندې اخته شي نو هغه بدن ګرموالی رامنځته کوي، هغه بدن ډېر انرژي ته ضرورت لري. نو په هر حال کې دغه دریو نه باید حتما یو یا دوه موجود وي. دویمه موضوع دا ده چې د بدن بیلابیل ساختمانونه د پروتینی موادو یا امینو اسید چې ورته وي، یا ورته د بدن خښتې وي، خښتې باډي بلډینګ بلاک، دغه هر ورځ بدن ته ضرورت دی. او دا خواړه عبارت دي لکه غوښه، که غوښه نه نخود، لوبیا، مې، دال او ټول حبوبات. دغه پروتین یا بدن لپاره خختي تیاری د بدن د لکم د انټي باډي جوړیږي هغه لپاره هم دغه پکار دی او د نارمل ژوند لپاره هم دا پکار دی. دریمه موضوع ویتامین او منرال دی. ویتامین او منرال د میکروب په مقابل کې د جنگ لپاره سنگر تیاری او میکروب له منځه وړي معافیت لوړ وړي. په دې ویټامینونو کې تر ټولو مهم چې دی ویټامین اے چې مستقیما د میکروب سره مقابله کوي. ویټامین اے په ګازرو کې دی او په ټولو هغو غذایي موادو کې چې زیړ رنگ لري لکه کدو شو شلغم شو په میوه کې لکه ام شو په دې کې ویټامین اے ډیر موجود دی. نو که هر یو د دې نه چې لږ اندازه واخیستل شي د بدن روزمره ویټامین اے پوره کیږي. دویم ویټامین سی دی. ویټامین سی هم نه تنها دا چې انرژي یا خواړه په انرژي بدلی بلکې دا هم د بدن د معافیت یا د دفاعي سیستم د تقوی لپاره ډیر مهم دی. په ورځ کې تقریبا 80 تر 90 ملي ګرام پورې موږ ویټامین سی ته په ټول ورځ کې ضرورت لرو او دا په دې معنا دی چې یو وخت کې زه په ورځ کې اوخرم دا معنا نه لري چې ټول ورځ ته دا ساتل کیږي بلکې هادي اوسط درې یا څلور وخته چې زه خواړه اخلم باید په هغه کې ویټامین سی لرونکي غذایی مواد موجود وي لکه ټول هغه ترکاریبات چې نه پانه لرونکي دي که هغه دنیا ده که هغه نعنا دي که هغه پالک دي او که نور هغه شنه پانه لرونکي سبزیجات چې دي دا ویټامین سي لري. همدارنګه دا لیمو نارنج مالټه دا هم د ویټامین سي لپاره بهترینه منبع ده. اما ځینې خلک داسې فکر کوي چې لیمو پیدا نشي بل شی د ویټامین سي لپاره نشته. نه داسې نه ده. ټول هغه شنه پانه لرونکي مواد هم ویټامین سي لري. هغه تر څنګه دا تازه مرچ مرچک او همدارنګه دا دلمچ وته وي دا خوږ مرچک دا غټ مرچک دا یو خوږ مرچک تقریبا 200 ملي ګرامه وسپنه لري. نو کچې ته یو نفر شپېتو ته کمترین ضرورت لري 20 ملي ګرامه ته او په یو مرچک کې 200 وي نو دا یو دا په درې وخت کې تقسیم کو شل ملي ګرامه که په هر وخت کې واخلو یاد دی یو مرچک لسمه برخه زمنګ ویټامین سي پوره کوي. همدارنګه کچې ته کورنۍ نشي کولای چې ټول ته کینوګان برابر کی یو کینو سرور نفر ته کفایت کوي کمترین برخه ادا ده. اما زیاتری چې خوري هیڅ مشکل وته نشته. همدارنګه ویټامین دی او ویټامین ای هم د بدن لپاره ډیر مهم دی. ویټامین دی کولای شي چې سره دی چې اوس هوا ګرمه ده خو که د 15 دقو لپاره د یو بدن یو برخه د لمر د شعاع سره مخامخ شي د بدن هغه ویټامین دی چې په وجود کې شته هغه پخی او بدن ته ویټامین دی پوره کوي. همدارنګه ویټامین ای په ځیګر کې او په مغزیاتو کې لکه چارمغز کې شته په بادامو کې پسته کې هم شته او زنک هم په دې سبزیجاتو کې او میوجاتو کې پیدا کیږي. او د دې تر څنګ یو ورور مخکې یو یادونه وکړه زه به هغې ته دا ویم چې درې مهم کارونه غیر د دوینه چې احمدزی صاحب د کلینیکي اړخ نه او یا د تداوی اړخ نه به تشریح کړي هغې نه غیر لومړی تر ټولو مهم چې خواړه دي چې موږ میکروب له منځه وړو. نو ما چې یادونه وکړه دا خواړه هم موږ وقایه کولی شي او که څوک پې اخته وي هغه دې وخوري چې زر بیرته ښه شي او مرض شدید نشي. دویم روزمره ورزش دی که چېرته حرکت وشي ورزش وشي دا هم د بدن عضلات تقویه کوي او کوم غذایي مواد چې موږ اخلو هغه بدن ته ګټور تمامیږي. دریم د بدن عمومي دا حالت دی لکه کوشش وشي کورنۍ خفګان سره مخ نشي هغې د اضطراب او د دې حالاتو نه وساتي. په کور کې یو نفر هم کې کوشش دې وشي که هغه چا چې ډېر تشویش وي ډېر خفګان لري یا د ټولې کورنۍ لپاره داسې فرصتونه برابر کړي چې هغوی خوشحاله وساتي او د هغې بدن د غذایي موادو نه د ورزش او د خوړو تر څنګه یو خوشحاله چاپېریال سره مخ شي او هغه ستونزې چې د استراب نه د خفګان نه د تشویش نه پیدا کیږي هغه نه هم وساتل شي.
تشکر ډاکټر صاحب لودین. خب ډاکټر صاحب احمدزی بفرمایئ سی قسمتای که مربوط به شما صاحب اگر تشریح کنیم بسیار خوش میشیم. بفرمایئ.
اول خو نظر صاحب دا چې وطن دو صاحب پروان څخه تماس نیولې و چې د موږ منطقه کې اطراف ته واکسین نه پیدا کیږي. اصل کې دغه د واکسین تهیه کول او د مناطقو ترسیدل خو د دولت مسولیت خو بیا هم تر کومه ځا چې خبره ما ټول هغه کلینیکونه چې دولت مربوطي دولتي کلینیکونه دي په دې کلینیکونو کې په ولایتو کې او په مرکز کې دا واکسین شته. نظر هر ولایت د خپل نفوس مطابق دغه د واکسینونو سهمیه ورته رسولې ده. خو زما ورته توصیه ده دا بدبختانه زمونږ ساسو په ټولنه کې لکه مخکې مې چې هم ورته اشاره وکول اوس هم بعضي سنتي بعضي کلتوري رواجونه دي چې هغوی اوس هم حاکم دي. داسې فکر کوي یعنې دی په خلاف باندې تبلیغات جاری دي چې واکسین مکوئ واکسین نور هم تاسو خرابوي. نو دا دغه ټول غیر علمی او غیر اکادمیک خبرې دي. نو زما ورته توصیه دا ده چې د خپل منطقې نږدې کلینیک ته لاړ شي پښتنه وکړي که چیرته هلته واکسین تللی واکسین دې ووهي او که نه وي د خپل مربوطه ولایت مرکز ته د مرکزي شپ ولایتي شپخانې ته یا بل کوم کلینیک ته ځان دې ورسوي. کوشش دې وکړي پیدا دي چې په کوم ځای کې وي واکسینونه. خوشبختانه هغه پخوا چې و انډین واکسین وو بیا دغه نو روسا چاینا واکسین دا اوس دا دغه د نن ورځ نه فکر کوم دغه امریکایي واکسین جانسن اند جانسن کمپنی واکسین چې دا دې هم عملی کار شروع شوی دا هم 3 میلیونه ډوز ده او دا سنگل ډوز ول کیږي. نو زما ورته توصیه ده چې واکسین باید واکسین یوازنه لاره دې وبا د مقابله یوازنه لاره همدغه دغه واکسین تطبیقول دي او نور صحیح تدابیر په نظر کې نیول دي. او بل دا چې فزیکی فعالیت کچیت یو څو په دې مرض باندې نو ویښته او غواړي چې ځان دې نو وساتي لکه ډاکټر صاحب لودین چې ورته اشاره وکړه د خپل وجود دفاعي سیستم باید پورته لاړ شي او د وجود دفاعي سیستم پر اړتیا باندې د ډېر ښه تشریح ورکړه چې کوم غذاګانو استفاده وکړي او دوهم د وجود دفاعي سیستم چې کوم دغه فزیکی فعالیت هم د وجود دفاعي سیستم چې د پورته بیاي خو شرط زیاده چې دغه شخص په دې میکرو باندې مصاب نه وي. خو چې کله یو څوک په د کورونا باندې مصاب شي نو په دې وخت کې بیا د فزیکی فعالیت په ځای دې چې فائدہ ولري تاوان رسوي چې بیا په وخت د فزیکی فعالیت کې د اکسیجن ریکوایرمنت یا ضرورت بیا زیاتیږي. نو چې کله څوک په کورونا باندې اخته شو څو مهم نقاط چې دغه باید وي په نظر کې ونیسم. اول باید د تبدار حالات څخه ځان وساتي ځکه چې په دې وایرس کې تب رامنځته کیږي. کله چې تب په هر اندازه چې تب شدت زیاتیږي په هغه اندازه باندې د اکسیجن ضرورت بدن ته زیاتیږي. نو ځکه په دې مرض کې واجنې لاره چې انسان خرابوي هغه د اکسیجن ضرورت باید بیرته بدن ته پرسي. او دوهم فزیکی فعالیت څخه باید ځان وساتي. زیات فزیکی فعالیت باید ونه کې استراحت باید وکړي ګرم مایات باید واخلي یا هم مایات څخه باید ځان وساتي. او همدارنګه د مختلفو نوو سبزیجاتو او میوجاتو څخه لکه لودین صاحب چې ورته ټول مکمل تشریف د دې څخه استفاده وکړي. بل کونړی صاحب چې تماس نیولی وو چې دا کورونا وایرس چې کله څوک قرباني مصاب شي څومره دوام کوي. اول چې کله دغه وایرس زموږ ساسو بدن ته داخل شي د دوونه نیول تر 14 ورځې پورې دا زموږ تاسو بدن کې پاتې کیږي. په جریان دغه 14 ورځې کې د دې اراز ولایې مو کلینیک شروع کیږي. یو څه د اشخاص چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي هغه هیڅ نه و کلینیک نه ورکی باقی منده نه هني چې د خلک شي چې کله په دې وایرس باندې مصاب شي د کلینیک سره مخامخ کیږي. د دې دغه دوره چې کومه د لاسونو نیول تر 14 ورځې پورې ده. خو بعض اشخاص اند یو څو ورځې یا تر 3 هفتو پورې هم دغه وایرس د په بدن کې چې کله وي نو د په نیت باندې به دغه ټول کلینیک اراز ولایم او دغه مشکلات چې تبه ده ځاندردی ده بې اشتهایی ده ریزش او زکام ده ټوخی ده شدید عضلاتي دردونه دي دا به دوی په نیت باندې موجود وي. باقی مانده 15 اشخاص چې دغه په نیت باندې دغه وایرس ده یا دا چې څوک شکر ولري یا دا چې عمر دې پورته وي یا دا چې کوم بل مزمن قلبي وي یا د ګردو امراض ولري یا دا چې بعضی خويندې مندې حمل او شدي ماشوم ته ورکوي دغه په نس باندې کېدل چې دا تر یو نیمه میاشت یان تر شپږ هفتو پر هم دوام وکي. نو کله چې په دې وایرس باندې څوک مصاب شو هغه غذاګان چې زموږ ساسو بدن ته په کافي اندازه انرژي ورکوي او زموږ ساسو د بدن دفاعي سیستم پورته بیاي هغه غذاګان څخه لکه لودین صاحب چې ور تشریف لري هغه څخه باید استفاده وکي تر څو چې لوي خونه دغه نور وخت کلینیکي نقاط نظر کې ونیول شي بل اخوانه زموږ ساسو بدن له داخله د وایرس سره په مقابله وکي تر څو چې دغه شخص په سالم او صحیح ډول سره بیا فصخه راوږي.
ډاکټر صاحب هم هیڅ مشکل نه لیدنه یا خلاصه تبکی او نه سلوک موبایل ترغلی تر اوسه پورې. خو یو مهمه نقطه چې دا فقط د دغه بهشتوی د چې شیخوړای نشي او دای چې د پښو ول و دوم دغه واجه وا شي فقط چې شیخورینه موضوع د دغه دا چې داسې مخکې هم داسې کوم مرض نه لرو چې سړی وي چې داسې بنسټي مرض لرو مخکې یو شکر یو بل نو فقط مشکل نه غي فشار واغه او حل به مشکلی نو فقط د بهشتوی د دوه پوره یو څلور چورې کوم ته وخه یې
به خیر دې برکه بلر ته خو تاسو په دې باندې متيقین دي چې نور کلینیک نه لري خسر بهشتیا د کورونا د تاسو د دې تسویز
کرونا ده
چې ستمه یې کله دی او دا د کانونې 15 مه ورځ ده چې تم دوه ورې بوتل بیا مې بیګا شپې مو یو چفره تمو سوکو بیا ولتا لولو بیا هو دا ته سوکو چې دای کورونا ده نو مو چې په خر کړی انده خو فکر زی پکړه دې ځکه 15 ورځې وطن نو سی کورونا په خر کړی او دا اندې سی دا څه کړی چې دې خپل ولای دی
ډاکټر صاحب مزه
بخیر صاحب اول نظر صاحب دا چې دا پښتون صاحب دغه دی واکسین باره کې ډیره هم مسلکی پښتنه وکوله زه غواړم چې دې باره کې د ټولو هیوادوالو ته یو څه وایم دا چې کله یو څوک هندی واکسین وکي هندی واکسین زموږ ساسو په ملک خو بدبختانه خپل د واکسین د تولید غند نه لري او بلکې زموږ ساسو د دولت اقتصادي وضعیت هم کنه ده نو بس د خیرات شاید مونږ ته راکول کیږي داخلا سیږي دا چې ختم شي یو دوز واکسین هندي سی بیا نو بل واک بل دوز چینایي یا مثلا جانسن یا د کومبل هیواد واکسین څوک وهلې چې کني سی والے تر اوسه پورې په تبابت کې شتبره طاقت سی وي دي طاقت دا ثابت کړي نه ده کچیرته چې یو څوک هندي واکسین وای دي هندي واکسین اوروسه بیا چینایي واکسین وای نو دا واکسین په ځای دي چې فائدہ ولري تاوان لري دا چې باید دا کارونه شي دا دی یو کوشش باید وسی چې اماغه خپل اغه مربوطی کمپنی واکسین دو ډوزه پراکی خو خوشبختانه د جانسن د کمپنی د واکسین دو چې د سنگل ډوزه یو ډوز ولکېږي نو په امبیا اساس باندې باید مونږ تاسو د مختلفو کمپنیو واکسینونه ونوو ځکه د هرې کمپنی دغه د واکسین سنتیز د واکسین جوړک فرق وي اغه بوا چې په دې کې کارول کېږي او دیوی کمپنی نظر و بل کمپنی ته فرق وي او بل اغه د انټی باډي ټایټر په کې فرق وي نو په امبیا اساس باندې د تبابت له نظر تر اوسه پورې دا په ثبوت نه درسېدلې او طاقت هم په دې رابطه باندې جریان لري چې آیا یو شخص کولای شي چې د مختلفو کمپنیو واکسینونو وایي یعنی یو دوز یوې کمپنی او بل دوز د بلې کمپنی نو تر هغه وخت به صبر کوو تر سوچي دغه طاقت پوره شي چې آیا مو کولای شو کنه شو کولای نو دا یو بخش د سوال دوهم د واکسین د تطبیق برابطه باندې دا کار چې دا د دولت نوونه ساتر علماو پورې د غټول خلکو کار ده چې باید د دې رابطه باندې مثبت تبلیغات وکړي چې واکسین یوازې نه د دې مرض د مخنیوي لار ده که چیرته واکسین موږ تاسو تطبیق مکو نو دا مرض بیا د موږ تاسو په هر شخص باندې کولای شي چې حمله وکړي خو که چیرته موږ تاسو واکسین ووهو نو دا د زنجیر کړی ماتيږي نو په نتیجه کې دې وبا د سرایت لاره لمنځي او په نتیجه کې ان شاء الله زموږ تاسو هیوادوال دې وبا ول دې په څخه راوځي بل مهمه خبره د فضل هادي ورور ده چې پلار د قبلګا صاحب په دې سره د کیږي چې مریض ده او بيشتیا ده ټول هغه څوک چې بيشتیا شي د واضح خبره چې وجود په کافي اندازه سره انرژي نه داخلي کله چې کافي اندازه انرژي داخله نه سول هغه ضعیف کیږي نو دا چې د فضل هادي قبلګا صاحب خالي بيشتیا ده او د بيشتیا په څیر کې ضعیفي ورته پیدا شوه ده نو تبا ساړه د تورخه تنفسي نور مشکلات دا نه لري نظم او د توسيه د یو ځل باید دا خبره کانفرنس شي چې آی واقعا د په کورونا باندې مصاب دا وکنه دا که چیرته کورونا وي د کورونا د پر خپل خاص چستونه دي امغه د کورونا د وایرس پی سی آر باید تطبیق شي پی سی آر باید وشي د پی سی آر پر اساس باندې معلومیږي چې د په کورونا باندې مصاب دا وکنه دا ځکه ډیر ځات مرزونه دي چې په هغه کې په تبابت کې اشتیا خرابيږي چې کله اشتیا خراب وسوله بیا نو د مریض پنيز باندې ضعیف راهمنځ کیږي اصل په تبابت کې دا چې باید یو مرض اساسي کاز یا یو مرض اساسي علت باید پیدا شي چې د تشخیص وای کله چې اساسي علت پیدا شو هغه اساسي علت لمنځه لاړ شي نو په نتیجه کې ټول کلینیک او اراز ولایم د مربوطه مرض لمنځه ځي زما ورته توصیه ده چې یو ځل باید ای کوشش وکړي چې د خپل قبلګا سره د مرض تشخیص پر اړتیا باندې یو څه اقدام نور هم وکړي نو ځکه د کوم شې چې دوی ویلي د کورونا وایرس کلینیک اراز ولایم نه دي او بل دا چې د چرګ ګولی خوري انټي بیوټیک اخلي انټي بیوټیک تنه وطنه په هغه وخت ورکول کیږي چې مریض تبه ولري د مریض په وجود کې د انتان یا د میکروب اراز ولایم موجود وي دا چې مریض به اشتها ده نو دا چې انټي بیوټیک ورته ورکی دا مریض نور هم دی په کېږي لوي خونه بدن ته په کافي اندازه سره انرژي نه داخليږي لبل خونه انټي بایوټیک اخلي هغه خپل د وجود نور هم دی په کوي نو په همدې اساس باندې تر څو چې د دې قبلګا سره مرض په اساسي ډول سره تشخیص نسی نو زما ورته توصیه ده چې داسې خو سرانه د وګانې دا شهر وانه خلی او د اشتیا د زیاتوالي په خاطر باندې باید ګرم آیات واخلي
مثلا کاغه یخنه شورواوی کاغه سوفوی کاغه کومبل شایوی ګرم حیات باید واخلی او بعضی دواګار چې هم د اشتیاق خاطر وکول کی خو هغه ټول موقتی تداویانی دي اصلا باید دې مرض هغه اساسی علت پیدا شي تر څو چې هغه علت لمنځه لاړ شي او بس دغه ټول اراض ولایم دي شي هي او ضعیفی ده ان شاء الله بیا په اساسی او فندمنتال ډول سره لمنځه ځي.
بسیار زیات تشکر از اشتراکتان ډاکټر صاحب همایون لودین متخصص تغذیه، ډاکټر صاحب فضل احمدزی متخصص داخلی عمومی. بسیار زیات تشکر از اشتراکتان. متاسفانه ډاکټر صاحب دستگیر نظری با وجود وعده نامده.
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانانه لات بل ډول دی، وراغاړي و نوسه جانانه لات بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې، چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانا لات بل ډول دی، وراغاړي و نوځي جانا لات بل ډول دی. ګران هوادوالو پکور پاتشي څنګه د مور پاتشي، کورونا دا شان ما پکړي